السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل شپاړسمه د اپریل پنځمه او د څوارلسو درې څلوېښتم قمري کال د روژې څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان مې تخنیکی همکاري کوي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي دا خپرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. تازه د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د بریتانیا منچستر پانتون 1500 افغان خزو ته د ماسترۍ وړیا بورسونه ورکړي. دا هغه افغان خزي دي چې د طالبانو په بیا وکمنېدو له هیواده وتلي دي. د منچستر پانتون د پوهنې د ماسترۍ د پروګرام مشر الکساندر ګاردنر ویلي د افغان خزو د لیوالتیا په ځان باور او د انګلیسي ژبې له زیات مهارته خوښ دی. په منچستر پانتون کې د ماسترۍ اکثره پروګرامونه د کال شاوخوا 1500 ډالر لګښت لري، خو دا پانتون وایي چې 1500 افغان میرمنو ته یې په وړیا توګه دغه چانس برابر کړی. په کابل کې د دوو قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنی په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دینی عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامۍ ولسوالیو کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوو قومونو ترمنځ وسلوالن خطه کې 9 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونس خان وای خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنی روزون کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دا پخوانی مشهور توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه وګمارل شو. او د پاکستان په ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوې په اړه غونډه دایریږي. پرون او وړمه ورځ هم غونډې وشوې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. د یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایګیری کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. له تعلیمه د غټو نجونو د محرومېدو 200 ورځې پوره شوې. د طالبانو پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته انتظار باسي. په بامیانو کې د طالبانو په ملاتړ رابلل شوې غونډه ښځو ګډه وډه کړه. نو راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په بوچا ښار کې نسل وژنه کړې.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ به د نسل وژنې په توګه وپیژني.
هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرې ټولګې د سر موضوع دا ده چې 200 ورځې کېږي چې لشپږم ټولګي پورته افغان جونې له زده کړو محرومې شوي. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سربیره لا هم د نجونو د ښوونځیو پرانستو ته پوره نیټه یا کره نیټه نه ده ټاکلې. افغان جونې وایي خپل راتلونکي ته سخت اندېښمنې دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانګزی راپور ته.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼې افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو رئیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې برخلیکه پریښودې. د بغلان د جونو د لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته ویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرزالعمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلي ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل یې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني، پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې هم یو شمیر هغه زده کوونکي چې په کورونو ناستې دي له طالبانو ورته غوښتنه کوي. دوی وایي داسې ویره ورسره ده چې ممکن د اوږدې مودې لپاره یې ښوونځي بند پاتې شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای، ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره یې ډېرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوي کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاسه نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لاره پاتې دي، د مایوسۍ احساس او د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دې په دغه ځای کې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره دې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به مویلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د دولسم ټولګي یوه بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه نو د پوښته ډېر موږ اندېښمنه یو.
لا هم د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، او ډیری شنونکي د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په بامیانو کې لسګونه خځو د طالبانو د چارواکو لخوا یوه جوړه شوې غونډه ګډه وډه کړه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې له طالبانو د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی و. په خواله رسنیو د دې غونډې د ګډوډېدو لسکونه ویډیوګانې خپرې شوې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ښځې د سټیج سر ته پورته کېږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګېدلي بینرونه څیرې کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو دغه ښځو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډه وډه کړه چې طالبانو د افغان ښځو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربېره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډېدو په تړاو لا کومه تبصره نه ده کړې. دا لومړی وار و چې په یو ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د ښځو لخوا ګډوډېږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه ښځې مظاهرې ته وتلې وې او د طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنې کوله.
آزادي خبری مجله اوري.
نن د روژې څلورمه ورځ ده. سږکال د تیرو کلونو پرتله د روژې په میاشت کې په کابل کې د لبنیاتو او اچارو کاروبار سست شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کابل ښار په ادمه ناحیه کې د خوراکي توکو او لبنیاتو د پیر بازار دی. خلک د ورځې په جریان کې روژه ماتي او پیشلمي ته د خوراکي توکو د پیرلو لپاره دلته راځي، خو یو ډېر شمېر په بازار کې له ګرځېدو راګرځېدو وروسته تش لاس کور ته ستنېږي. فیصل د کارتینو د مارکیټ په یوه څنډه کې اچار، مربا او خرما خرڅوي.
سکل چې دان دې بازار کې خن نه ده، مونږ دې ته 15000 شپږ دره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته ته اقتصاد مردم خن نه دی او څوک یې نه اخلي.
فیصل وایي په وروستیو دوه ورځو کې 140 افغانۍ کار کړی. 15 کلن پیر محمد او زکریا هم بازار ته راغلي تر څو روژه ماتي ته خواړه وپیری. دوی هم د بیو له لوړوالي شکایت لري.
امسال چیز دا بازار
هیڅ هم نشو اخیسته. په تیرو کلونو کې به چې کله د روژې میاشت را ورسېده نو مخکې له مخکې به مو آمادګي نیولا، خو سږ کال به یې ډېرې لوړې دي.
سږکال د روژې میاشت د تیرو کلونو په څیر نه ده، ځکه ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د اړتیا وړ توکي وپیري. خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د روژې میاشت کې د بیو د کنټرول لپاره اقدام نه دی کړی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د خلکو نیوکو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل،
نن د کابل ښاروالۍ له لوري د کابل ښار د ناحیو له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته وشوه. دا ناستې یوه برخه د بیه پر کنټرول بحث و چې باید په جدي توګه کنټرول شي او پر خلکو د ظلم نه کیږي.
په ورته وخت کې ځینې ټلویزیونونو هم سږکال د روژې په میاشت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د راټولولو لپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړې او شتمن خلک له همدې لارې له بېوزلو سره مرستې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان په 400 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د مالی ملاتړ مسؤلیت منلی چې پکې د کورونا د درملنې مرکزونه هم شامل دي. تفصیل له کابل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلې چې هر یو په 1000 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
په 1000 ولایتونو کې دبلیو ایچ او له روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې 1000 نورو ولایتونو کې یونیسف. په هغه 1000 ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. د مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤولان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالي ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووید 19 اخته شوی او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمېر کې کموالی راغلی.
د فبروري 14 نیټې وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د ډبلیو ایچ او لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودې پای ته رسیدلي.
واقعا د طالبانو له رسېدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تېر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي، خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تېر په پرتله په کووید 19 اخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایرس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمېرې 6 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تنه په کورونا وایرس اخته کیږي.
پا په کابل کې د دوه قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنی په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دنیا عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوو قومونو ترمنځ وسلوال نښته هم شوې وه چې نه تنه پکې وژل شوي وو او شپاړس نور ټپیانو. یو قومي مشر حاجي سالم جان نعیمزوی ازادي راډیو ته وویل
شیخ صاحبانو ډېر بحث پرې کړی، بیا موږ ته راجع کړله، نو موږ په دې کې د الله کومک منډې وکړې. بیا اخري کې دې نتیجې ته ورسېدو چې دواړه جانب هم دې ته قانع کړل چې سولې په تغیر کې نه وو، او یو له بل هغه پور چې هغه څومره قانوني او شرعي د پښتو عناناتو هغه یو د بله ورکړو، او دا موضوع انشاءالله نن د الله مرسته او حل شو.
د قومونو د پخلاینې دې غونډې ته د طالبانو د کابل والي مولوي ندا محمد هم ورغلی و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. یونس خان او عمر ګل هغه پاکستانی کرکټران دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د لنډ مهال لپاره د ټیم روزونکي ټاکل شوی. یونس خان او عمر ګل به د متحده عربي اماراتو په تمریني کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزنګري کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دغه مشهوره پخوانی توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزونکي په توګه ګمارل شوی. یونس خان پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې آن له 2011 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکي شي. خان زیاته کړې د اماراتو تمریني کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپوهنې یا بیټنګ او عمر ګل د توپ اچونې یا بالینګ په برخه کې له افغان ځوانانو سره د روزونکو په توګه د متحده عربي اماراتو په تمریني کمپ کې اوځایيږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د مارچ په 1 متحده عرب اماراتو ته ولاړل، او تمه ده هلته د تمریني لوبو ترڅنګ د اماراتو اقامې هم ترلاسه کړي. کرکټ بورډ وایي د اماراتو د اقامو په ترلاسه کولو سره به په دوی باندې لګښتونه کم راځي، او لوبغاړي به د تمرینو او لوبو لپاره کافي وخت لري چې اماراتو ته سفر وکړي. له دې چې نړیوال ټیمونه افغانستان ته نه راځي، د افغان لوبډلې په کوربتوب اکثرې لوبې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي نړۍ به بوچا ښار د روسیې د نسل وژنې د ځای په توګه پیژني. بوچا تازه د روسیې پوځیانو له ولکې آزاد شوی دی. د راپورونو په اساس د بوچا پولارو او کسو کې لسګونه مړي پراته دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وروسته له هغه په بوچا کې روسیا په جنگي جرمونو تورن کړ چې د روسي پوځیانو له وتلو وروسته د ښار په کوڅو کې په لسګونو جسدونه وموندل شول. زیلنسکی پرون د بوچا ښار په یوه څنډه کې خبرې لاندې غږیده.
دا جنگی جنایتونه دي، او نړۍ به یې د نسل وژنې په توګه وپیژني. تاسو نن دلته یاست او ګورئ چې څه پیښ شوي. موږ پوهیږو چې په زرګونو خلک وژل شوي او شکنجه شوي، پښې یې پرې شوي، په ښځو جنسي تیری شوی، ماشومان وژل شوي. زما په اند دا له دې څخه ډیر دی، دا نسل وژنه ده.
وروسته له هغه چې زیلنسکی خبرې خلاصې کړې، اوکراینی چارواکو ژورنالیستان هغه ځای ته بوتلل چې د دوی په وینا د ماشومانو لپاره د اوړي استوګنځای وو، او دوی ته د 50 کسانو جسدونه وښودل چې لاسونه یې شاته تړل شوي وو. چارواکو ویلي دغه 50 کسان چې ټولو یې ملکي کالي اغوستي وو، مخکې له دې چې اوکراینی ځواکونه دغه ښار بیرته ونیسي، د دوی په خبره د اشغالګرو روسي پوځیانو لخوا وژل شوي وو. خپلواکو سرچینو د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوې لا نه دي تایید کړې. د بوچا مرستیال ښاروال د یکشنبې په ورځ وویل چې د ښار 50 اوسیدونکي د روسیې د سرتیرو لخوا په خپل سره توګه وژل شوي. روسیې لکله چې د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وروړی، ملکیانو هدف ګرځولې رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو، زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار احمد تکل ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخه تموز احمد تکل هرکلای کوم. د خبرونه د منځنۍ هوونځي او لیسو د زده کوونکو جنو په شکایت پیلو. دنجونی وایي چې طالبانو دینی مدرسې دنجونو لپاره پرانیستې دي، خو د دوی پر مخ یې د هوونځي دروازې بندې کړي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولي چې دنجونو تعلیم یې د زده کوونکو د جامو د څرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولی دی. دنجونی وایي چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو نجونو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځیو د لباس د څرنګوالي په اړه پریکړه وسي، ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځي زده کوونکي وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خو وایي طالبانو مدرسې خلاصې کړي او ښوونځي تړلي دي. د دغه زده کوونکو له ډلې یوه هم سمیرا ده چې تیر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړي او غوښتل یې چې په 1401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه یې په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیري چلند زیاته ناهیلي کړې چې یو شمېر نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او یو شمېر نورو ته بیا د زده کړو اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تر اتو میاشتو انتظار وروسته هیله درلودله چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړه سي، خو په خبره یې چې دې خبر زیاته ناهیلې کړې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته ځو، موږ هم هغه نه خوښېږي چې د شریعت نه بلارې کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کوي نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې ته یې ولې نه راګرځوي؟ هره ورځ زما د کور مخ ته تېرېږي، زه ډېره ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازارېږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ سي. موږ مخکې په حجاب کې تلو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې ځو.
زرمینه د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالۍ شوې. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته شرعي لباس او پلمه ګرځولي، خو په حقیقت کې نه غواړي چې نجونې دې ښوونځي ته ولاړې سي. یادی ښځینه زده کوونکي زیاتوي چې د دوی او مدرسو د نجونو د لباس ترمنځ توپیر دا دی چې دوی بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې نجونې په تورو عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمېر هغه ښځینه زده کوونکي وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو نجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. نوریا د یوې دیني مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ یې دلته د موضوع د اساسیت له امله نسو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو له کلونو راهیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. د ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبانو له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګڼو نجونو اوس مدرسو ته مخه کړې. دا وایي مدرسې ته نجونې یوازې د کور په کالو او یو پوړونی کې ځي او ښوونځي ته په حجاب او بورکا کې ځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دې اړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
واشنگتن اگزامینر په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د نجونو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرېنښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغه اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لوڼې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یوه برخه کې راغلي چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوالې ماسې د افغانستان په اړه یوه نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو یې ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغه سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوپ د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې.